ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شروع ورځ د کال 2019 سپتمبر د میاشتې شپږم نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پینیمی او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی پاکستان وایي چې د امریکا سره مسلې په خطوګه هوارول غواړي خو خبرداري ورکړي د امریکا لخوا په زور د کوم ګام پورته کولو سره به په ملک کې بے ثباتی پیدا شي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې د نړۍ لپاره په موجوده وخت کې لویه خطر ده د خبرداري ورکو چې په قوت سره دغه ته ځواب کول به انتهایی خطرناکې نتیجې ولري او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرز د برما پراکین ایالت کې د اقلیتي روهینګیا خلکو د نسل کشۍ په اړه اندېښنې څرګند کړي د غلطه د تشدد پیښو له کبله په زرګونو خلکو ګاونډي ملک بنګلادیش ته کډې کړي قدر منوردونکو په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اورئ موږ سره اوسئ خو ولله زو د خبرونو تفصیل ته پاکستان وایي چې د امریکا سره مسلې په ښه توګه هوارول غواړي خو خبرداري ورکړې د امریکا لخوا په زور د کوم ګام پورته کولو سره به په ملک کې بے ثباتی پیدا شي دا خبره د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر خان په داسې حال کړي چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ څو ورځې وړاندې د سیمې لپاره د خپلې پالیسۍ اعلانولو په وخت ویلي وو چې پاکستان په خپله خاوره ترخګر ډلو ته پناه ورکړي چې پکې طالبان او حقاني ډلې هم شامل دي کومو چې په افغانستان کې بدامنی پیدا کړي او دغلته په امریکایي عسکرو بریدونه کوي د امریکا صدر په خپل پالیسۍ کې دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې د ترخګر ډلو پر ضد د ګامونو پورته کولو لپاره به په پاکستان څنګه فشار سیوا کوي خو په یو شمیر چارو غور روان دي چې پکې د ډیپلوماټي او اقتصادي فشار زیاتول او په پاکستان کې د ډرون حملو سیوا کولو امکان هم شته د پاکستان دفاع وزیر دستگیر خان تیره ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګنې د پاکستان په خاوره د ترخګرو کومې ډلې موجود دي د زیاته کړه چې د پاکستان فوج د وړاندې نه د ترخګر ډلو پر ضد ګامونه اخیستي او د لږو پاتې ترخګرو ختمولو لپاره لا هم لګیا دي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې د نړۍ لپاره په موجوده وخت کې لویه خطر ده د خبرداري ورکو چې په قوت سره دغه ته ځواب کول به انتهایی خطرناکې نتیجې ولري د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د وینا په وخت سرمنشي انتونیو ګوټرز وویل چې د مسلې حل به ارومرو د خبرو پلاروي او د پاوس کارولو سره به نتیجه کې لویه تباهي رامنځته کېدای شي د زیاته کړه خبرې د مختلفو اړخونو په خوخه پورې اړه لري شمالي کوریا پرون خپل ځان په مکمله توګه اټومي قوت اعلان کړي چې اوس براعظمي بلاستیک میزایل اټومي بم او هایدروجن بم لرونکي ملک جوړ شوی دی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پرون ویلي جاپان او سویلي کوریا هم اوس اجازت لري چې د امریکا نه جدید پوځي سامان بیا کړي او خپل دفاعي استعداد زیات کړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرز د برما پراکین ایالت کې د اقلیتي روهینګیا خلکو د نسل کشۍ په اړه اندېښنې څرګند کړي د غلطه د تشدد پیښو له کبله په زرګونو خلکو ګاونډي ملک بنګلادیش ته کډې کړي دي د زیاته کړه که موږ د غلطه ځان ونه رساوو نو لویه خطره جوړېدای شي په برما کې د بشري حقونو یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي د برما سیاسي او پوځي مشرانو نه وغوښتل چې دغلته د تشدد پیښې خاتمې کړي ځکه چې له کبله یې سیمه بې ثباته کېدای شي د ملګرو ملتونو اندازې ښایي چې تیرو دوو هفتو کې نږدې 1,25,000 اقلیتي روهینګیا بنګلادیش ته د راکین ایالت نه پکړه شوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سیمه ایز مشر وایو یان ټین وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د روهینګیا کډوال په کلو کې خوار شوي او د بنګلادیش سویل ختیځ برخه کې د کډوالو کیمپ ته تللي دي د وای چې ځینې کډوال ډیر په بد حالت کې دي کومو چې څو ورځې سفر یې کړي دي د زیاته کړه چې په بنګلادیش کې د کډوالو لپاره جوړ کیمپونه ډک شوي او لا هم د راتګ لړۍ دوام لري په شام کې د خیر ښېګڼې کارکوونکي او میډیا وایي چې د شام سرکاري پوځ په دارې زور ختیځ ښار کې د داعش وسلواله ډلې د دریو کالو قبضه ختمه کړې ده
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه مو اوریدل
قدرمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سهرنۍ خپرونو ته نیخ پنې غل واشنگټن ډی سي نه غوږیئ. په نیم ساعته خبری خپرونه کې لومړی زو د پاکستان اړخ ته د پاکستان د دفاع وزیر ویلی دی چې د امریکا سره مسلې په ښه توګه هوارول غواړي، خو خبرداری ورکړ چې د امریکا لخوا په زور د کوم ګام پورته کولو سره به په ملک کې بې ثباتي پیدا شي. دا خبره د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر خان په داسې حال کړي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې د سیمې لپاره د خپلې پالیسۍ اعلانولو په وخت ویلي وو چې پاکستان په خپله خاوره ترخهګر ډلو ته پنا ورکړې ده، او د دغې وروستو د چین په سینجانګ صوبه کې د بریکس په غونډه کې هم د ترخهګر ډلو نومونه یاد کړی شوي دي چې پکې اکثره د پاکستان په خاوره موجود وجود لري. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان وایي امریکا سره معاملات سمولو لپاره پوخ عزم لري، خو وایي کچرې امریکا کوم عسکري ګام اخلي نو ورسره به ملک کې بې ثباتي رامنځته کیږي. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان دا بیان په داسې حال مخې ته راغلی چې ترینه څو ورځې وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پاکستان باندې طالبانو، حقانی شبکې او نور ترهګر ډلو ته پناه ورکولو تور ولګولو، چې دغه ډلې افغانستان کې حمله کوي چرته امریکایي ځواکونه موجود دي. اسلام آباد باندې د ترهګر ډلو نه لاس اغستلو لپاره فشار جوړولو کوم ګام صدر ټرمپ لا نه دی اعلان کړی، خو ویل کیږي پاکستان ته سزا ورکولو لپاره ځنی ګامونو باندې غور روان دی، چې پکې سفارتي او اقتصادي فشار او پاکستان کې دننه ډرون حمله بیا شروع کول او دغه حمله د پاکستان نورو سیمو ته غزول شامل دي. نه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو په محل دفاع وزیر خورم دستگیر خان یو ځل بیا دا خبره رد کړي، ګنی پاکستان کې د کومو ترهګر ډلو پناه ځایونه موجود دي. د ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونو ټولو ترهګر ډلو پر ضد اولنه ګامونه پورته کړي او دا مهال دا غوي باقیات ختموي. دفاع وزیر د امریکا حکومت شمیرو په حواله ویلي افغانستان کې د 80% نه لږه برخه هم د کابل حکومت د واک لاندې ده. دی وایي باقی پاتې 20% افغانستان د ترهګرو لپاره محفوظ پناځای جوړ شوی او دوی هم اندېښمن دي. د پاکستان دفاع وزیر ویلی د صدر ټرمپ سختې وینا وروستو ملک کې د ډکونه ویریدلی نه دی، خو وایي دوی د خپل ځمکني، هوایی او بحري پولو سخته څارنه پیل کړي. دفاع وزیر وایي د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ را روانو وختونو کې مثبتې همکاري امکان دی او د خوشبینه ښکاري. دی وایي د پاکستان خارجه وزیر خواجه محمد آصف رسمي خبرو لپاره واشنگټن ته د سفر منصوبه لري، خو اول سیمه ایزه ملګرو سره سلا مشوره کوي چې پکې چین، روس، ایران او ترکی شامل دي. بل خوا ګل پورس چین سره د سلور نورو اتحادیانو چې بریکس په نوم یادیږي ترهګرۍ پر ضد همکارۍ باندې زور راوړی. سلور نور ملکونو کې هند، روس، برازیل او سوېلي افریقا شامل دي. چین کې ترسره کیدونکي د بریکس سرمشریزه غونډې وروسته جاری شوی بیانیا کې پاکستان کې موجود لشکر طیبه او جیش محمد نومې ترهګر ډلو نمونه یاد شوی چې پرې تور دی هند کې ترهګر بریدونو په شا لاس لري. پاکستان کې مامورینو دغه تنظیمونه غیر قانونه ګرځولي. د بریکس دغه اعلامیه ته په ځواب کې د پاکستان خارجه وزارت ویلي سویلي آسیا کې خوریدونکي ترهګرۍ او تندروي باندې دوی هم اندېښمن دي. د خارجه وزارت لخوا جاری شوی یو لنډ بیان کې د افغانستان هغه سیمې د ترهګرو ځالې بلل شوی چې د کابل د واک لاندې نه دي، چې پکې پاکستانی طالبانو، داعش او د چین پر ضد وسلواله ډلې موجود دي. بیانیا زیاتوي پاکستان سیمه کې زیاتېدونکي تندروه مفکورو او عدم برداشت باندې هم اندېښمن دی، چې پکې مدني طبقه بندي او کم شمیره ډلې هدف کول شامل دي. اسلام آباد تور لګوي هند د افغانستان استخباراتو سره په همکاري هغه وسلواله ډلو ته مرستې او بیا افغانستان کې پناه ځایونه ورکوي څوک چې پاکستان کې دننه حمله کوي. کابل او نوی ډیلی دواړه دغه تورونه ردوي.
د برازیل، روس، هند، سویلی افریقا او دغه شانت کې په دغه غونډه کې د روس چې کوم چارواکي دي د دوی لخوا غونډه چې کومه پای ته ورسېده یوه اعلامیه جاری شوه. په دغه ګډه اعلامیه کې چې کومې خبرې شوې دي نو په هغې کې د وسلوال ډلو نمونه یاد کړی شوی دی چې پکې زیاتره دغه ډلو کې لشکری جنگ وي او تحریک طالبان پاکستان، افغانستان طالبان، القاعده، داعش او نور داسې ډلې دي چې باغي وجودونه پاکستان حقانی شبکه چې هغه په پاکستان کې موجود دي. دغه ته دغه ډلو د ختمولو لپاره په دغه غونډه کې یا په دغه اعلامیه کې غوښتنه شوې ده. د پاکستان حکومت به څومره دغه اعلانونه چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپله پالیسۍ کې کړي او د دغه بریکس په غونډه کې هم وشول په سنجیدګۍ سره واخلي او کنه، دی به همدغه د وړاندې نه چې کوم د دغه ډلو پر ضد د ګامونو اخستونه سترګې اړولو پالیسي وه دغه جاري وساتي. د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین په دغه باندې یو څېړنیز راپور کړی دی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د جنوبی ایشیا د هلو زلو ماهر سردار احمد یوسف زیوایی چې باید دغه هیوادونه اوس په ګډه توګه د دغه تنظیمونو مخه ونیسي او د هغوی د پیسو لارې هم بندې کړي. د پاکستان حکومت د وړاندې نه په دغه تنظیمونو باندې بندیزونه لګولي دي او په ورستو کې د پاکستان د داخله چارو وزارت لخوا د دوه او یاد د داسې ترهګرو ډلو لیست جاری کړی وو چې ورته د لوی اختر په ورځو کې د سرمنو نه ورکولو په حق لویلی شوي وو. ډاکټر اشرف علي وایي چې د اعلامیې سره به په پاکستان باندې فشار زیات شي، خو باید چې علاقایي ریاستونه د امن پر ځای کولو دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
چاله پکاره کې هغه خپل خپل ذمہواری تر سره کړي. د مثال په ډول په پاکستان باندې به ضرور فشار راځي چې ځنې دغه ترګری ډلې چې په پاکستان کې موجودیت لري، خو دغه رنګي کتا سره په افغانستان کې هم دغه ترګری ډلې ناشې دي چې هغه د یو وخت راځي په پاکستان کې د پاکستانی انسټالیشن باندې حمله کوي. هم دغه چې ډلې کتا سره ګوره د پاکستان هند طرف او ګوره په پاکستان کې دغه لا سوهنه چې دغه ښکار ثبوتونه په بلوچستان کې او دغه ایجنټان چې دغه نیولې شي دی په پاکستان کې. نو دغه مسلې دی ما تاسو مخکې ذکر کوم چې تر څو پورې موږ خپل خپل ذمہواري نه پوره کوو او په بل باندې تور لګو، نو دا مسله ډیره ګرانه ده چې حل شي.
په ورستو کې د امریکا حکومت جماعت الدعوا او حزب المجاهدین هم ترهګر تنظیمونه ګرځولي وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اوسم مطبوعاتي کتنه تاسو ته وړاندې کوم چې زمونږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
افغانستان د تازه او د خوندورو میوو دانو د پاره هم په ټوله دنیا کې مشهور دی، خو د تیرو 14 کالو جنگ چې د افغان ملت هر طبقه ځپلی ده، دغه شانی د افغانستان بزګران یا زمیدار هم بد بد وهلی دي. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې افغانستان کې د تازه میوو دانو د فصلونو د امنیت د بدې وضع له سببه بزګرانو له د فائدې په ځای د نقصان او د خفګان د باعث ګرځېدو په موضوع یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی. د رپورټ سرخط دی: افغانستان کې د تازه میوو دانو پریمانه حاصلات د جنگ او د قلنګونو د لاسه پسخا کېدو دی. د رپورټ په شروع کې کابل کې د تازه میوو دانو د توک منډی د ذکر کېدو په موقع لیکلی شوی دی چې منډی کې د شلتالانو، خرمانو، انګورانو او د مڼو نه ډک واړه ټرکونه ځای په ځای ولاړ دي او مالکان هم د دغه ګاډو نه خپل مال خرڅوي. رپورټ لیکي چې د کابل د فروټو منډی کې هره ورځ د 400 کسانو زبردست ستا ګڼه ګڼه وی، خو په منډای کې خربوزې د نورو ټولو میوو دانو نه زیاتې پرتې دي. په دغه موقع د افغانستان د ایوان تجارت ویان سیام الدین پسرلی نیویارک ټایمز ته وی چې د کندوز نه تر کابل پورې د خربوزو لارې په یو سلویخ ځایونو کې په زور ادرولې شي. په هر ځای کې د لارې نه دوه درې خربوزې په زبردستۍ سره کوزولې شي او د دې د پاسه ته دغه خلک نقد قلنګ هم غواړي. اخبار لیکي چې د میوو دانو د پریمانه حاصلات باوجود د طالبانو د شر فساد او د حکومت پلوه ملیشو د قلنګونو لسوبه دا حاصل حاصلات د بزګرانو یا د زمیدارو په خیر نه راځي. د باغلان ولایت د خربوزو یو بزګر عبدالوهاب نیویارک ټایمز ته وی چې ما د خربوزو په فصل د تخم سری او د مزدورۍ په شکل کې شپږ اتیا زره افغانۍ یا $1,100 خرج کړي دي، خو زما د خربوزو ټول فصل مال $240 وکل. عبدالوهاب زیاته کړه چې باغلان کې سرکاري محصول 100 افغانۍ دی، خو د ملیشی کمانډران 2,000 افغانۍ اخلي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې افغان حکومت پاکستان سره د خپلو سرحدي لانجو غوصولو کوشش کوي، خو تر څو چې دا مسله نوي اواره شوي نو تر هغې افغان حکومت او هندوستان افغانستان نه په هوایي جهازونو کې هندوستان ته د تازه میوو دانو پورته کولو بندوبسونه کړي دي. خو دا بندوبسونه ډیر اثرناک نه دي او زخته ډیره تازه میوه دانه د کابل په هوایي اډه په پرته پرته څخا شوې ده. رپورټ زیاتوي چې د افغانستان د میوو دانو د بزګرانو دپاره د کابل منډی ډیر سودمن او د امیدونو ځای دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې نور لیکلي دي چې د کندوز د خربوزو یو تاجر احمد بشیر چې د 13 کالو راسې خپل مال په منډی کې خرڅوي، د نیویارک ټایمز ته د بزګرانو یا د زمیندارو او د تاجرانو د ستونزو د حال بیانولو په موقع وي چې د کندوز یو بزګر د کرایې په لستیري د لارې کې خپلې 40 ټنه خربوزې رابار کی او په ډیره خواری او تکلیف سره کابل ته را ورسوي. خو دلته دا یوه لارۍ خربوزې په کابل کې تر 20 ورځو پورې خرڅون ته پرتې وي. په دې کې ډېرې سخاشي او چې کمې سمې وي د هغو ګاکان نه وي، او دغه شان بزګر دومره تاواني شي چې د لارۍ د کرایې پیسې هم ورسره نه وي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي کله چې د خربوزو عام موسم په وتو وي دغه وخت د قطبي جوزجان ولایت مشهوري خربوزې اقچا را اولګي، خو چې کله بزګران د دې د راغونډولو کار ته لاس واچوي دغلته طالبان جنگ شروع کی او لارې بندې شي. د 300 هفتو راسې د جوزجان ولایت ګیر چاپیره جنگ خطوط دی او بزګرانو ته د خربوزو خپل قیمتي فصل په پټو کې پسخا کېدو دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې د نړۍ لپاره په موجوده وخت کې لویه خطر ده. د خبرداري ورکه چې په قوت سره دغې ته ځواب کول به انتهایی خطرناکه نتیجې ولري. په دغې باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سکرتر جنرل تیر ورځ ویلي چې د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام یو تر ټولو لویه دړکه ده چې دا مهال نړۍ ورسره مخ ده، او خبرداري کړې چې د غوسې ډکو بیانونو بغیر پلان کړی شوې نتیجې کېدی شي. د ملګرو ملتونو په هډکوارټر کې انتونیو ګوتیرز ویلي چې د دغه مسلې حل سیاسي پکار دی، او دا چې د سره کم ممکنه پوځي ګام نتیجې به ډېرې خرابې وي. د ملګرو ملتونو مشر ویلي چې د جوړجاړي انحصار به د ټولو ډلو په خوښه او نیت باندې وي. د خپلو تازه اټمي ازموینو 2 ورځې وروسته تیر ورځ شمالي کوریا خپل ځان یو پوره اټمي وسله لرونکی هیواد اعلان کړی، خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې جنوبي کوریا او جاپان ته به د نور زیات امریکایي پوځي ساز او سامان د اغستلو اجازت ورکوي. تیر ورځ په ټویټر خپل پیغام کې صدر ټرمپ وویل جاپان او جنوبي کوریا ته به اجازت ورکوي چې د امریکا نه په ډېره لویه پیمانه انتهایی جدید پوځي سامان واخلي. په سملاسي ډول دا نه ده واضحه چې د تیر ورځې د ټویټ څخه د نوموړي کومو وسلو اړخ ته اشاره وه، خو څېړنکاران وایي چې دغه زیاتره میزایلې او د هغې سره تړلې نظامونه کېدی شي. د سنټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز د څېړنې مرکز څېړنکار انتونیو کورزمن یادګیرنه کړې چې جاپان یو تر ټولو زیات جدید د میزایلو د رډار نظام اغستلو هڅې کوي، کم چې ورته په تیرو وختونو کې امریکا نه دی ورکړې. د دې نه علاوه سویلي کوریا د امریکا څخه وسلې اغستل نه غواړي، دا په داسې حال چې هغوی د خپلو وسلو جوړولو اراده لري، خو د امریکا نه د جدیدو وسلو اغستلو سره هغوی ډېر زر خپل دفاعي نظام ښه کولی شي، په خاصه توګه د بیلستیک میزایلو دفاعي نظام. دا خبره جاناتن پولاک کوي، څوک چې په جیمز مارټن مرکز کې د وسلو نه خورېدلو مطالعې یو ستر تحقیق کوونکی دی. هغلی پولاک د وایس اف امریکا سره په خبرو کې وویل چې هغوی به په خاصه توګه SM-3 او SM-6 میزایل نه د دفاع نظام اغستلو کې دلچسپي لري، خو په دې ګام کې دی شي چین اعتراض وکړي. د دې هر څه علاوه د شمالي کوریا یو سفارتکار ویلي چې هیواد یې امریکا ته نورې ډالۍ لیږلو ته تیار دی، دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په انتظام د وسلې د مخنیوي په موضوع یوې غونډې ته وینا کې د شمالي کوریا استازي هان تی سانګ وویل د اتوار پر ورځ شمالي کوریا په کامیابۍ د هایډروجن بم ازمیختي چودنه وکړه. هایډروجن بم د روایتي اټم بم نه زیات طاقتور وي. د شمالي کوریا سفیر وویل کچري امریکا راپارونکي اقدامات او په شمالي کوریا د فشار اچولو ناکامه کوششونه جاري ساتي نو د پیانګ یانګ نه به نورې ډالې ترلاسه کړي. چین او روس چې د شمالي کوریا کلک سیاسي حمایت یاندي وایي چې په شمالي کوریا نور بندیزونه په سیمه کې تاوتریخوالي د کمولو لار نه ده. په چین کې د بریکس نومې تنظیم د غړي هیوادونو د غونډې په څنګ کې خپلو خبرو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا د اټمي ازموینې غندنه وکړه، خو خبرداری یې وکړو چې د پوځي بیانونو په نتیجه کې نړیواله تباهي رامنځته کېدی شي. صدر پوتین د امریکا د دې خبرې هم مخالفت وکړو چې په شمالي کوریا د نور بندیزونه ولګول شي. هغه وویل په شمالي کوریا نور پابندۍ به بی اثره او بیکاره وي. هغه وویل دا د خندا خبره ده چې امریکا خو اول په روس پابندۍ ولګولې او اوس په شمالي کوریا د پابندو د پاره روس نه د همکارۍ غوښتنه کوي. د دین علاوه د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي لینزي ګراهم څوک چې د سینټ د آرم سرویسز کمیټې یو غړی دی، تیر ورځ په ټویټر ویلي چې یقین نه کوي چې د صدر پوتین د خبرو سره اتفاق لري. د سویلي کوریا صدر مون جے ان د ملګرو ملتونو څخه غوښتلي چې په شمال د تیلو بندولو باندې غور وکړي. دا خبره په سوول کې حکومتي چارواکو خبريالانو ته کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو د پیانګ یانګ پر ضد د تیلو د بندې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې صدر ټرمپ او صدر مون یو ورځ وړاندې یعنی د ګل پر ورځ په ټلیفون باندې شوي د سلویښتو منټو خبرو په مهال په ټولو غټو غټو نقطو موافقه شوې دي. هم د ګل پر ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر نیکی هیلی ویلي وو چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په زور جنگ غواړي، خو هغې خبرداري وکړو چې د شمالي کوریا مشر ته دې معلومه وي چې د امریکا د صبر کاسه راډکه شوې ده. د ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې نیکی هیلی وویل د کیم جونګ اون د پرله پسې میزایلو کارول او جوهري بریدونو دړکې څرګندونه کوي چې هغه په هر ډول جنگ پیل کول غواړي. هغې وویل امریکا نړوان دي کله د جګړې خواهش لرلې او نووس غواړي، خو د هغې په وینا دغه ډول رویه به په راتلونکو کې اونز غملی شي. هغې خبرداري وکړو چې امریکا به په هر قیمت خپله د خپلې خاورې او اتحادیانو دفاع کوي. هغې وویل په شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو نورو سختولو په اړوند یو قرارداد به شورا ته لیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرز د برما په راکین ایالت کې د اقلیتي روهنګیا خلکو د نسل کوشې په اړه اندېښنې څرګند کړې دي. د غلطه د تشدد پیښو له کبله په زرګونو خلکو ګاونډي ملک بنګلادیش ته کډه کړې. په دغې باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار عقل سم کاکړ وړاندې کوي.
دا ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیا ګوټرز د میانمار راخین ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو په ضد تشدد غندنه کړې ده. د سه شنبې نهه په ورځ ښاغلي انټونیا د میانمار حکومت او فوج زغښتنه کړې ده چې د روهنګیا مسلمانانو په ضد دي تشدد بند کړي، او خبرداري یې ورکړې ده چې له دې وجه څخه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کېدای شي. ښاغلي زیاته کړه چې د روهنګیا مسلمانانو ته د قانوني حیثیت ورکولو لپاره منصوبه جوړول پکار ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په تیر دوو اونیو کې نږدې 1,25,000 روهنګیا مسلمانان د راخین ایالت څخه ګاونډي هیواد بنگلاديش ته تښتېدلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره اداره د یو این ایچ سی آر آسیا لپاره مطبوعاتي افسر ویوین ټین وایس اف امریکا برما څنګ ته ویلي چې دغه خلک د بنگلاديش جنوب ختیځ سیمه کې د کډوالو په کیمپونو او په ځایي کلو کې پراته دي. دوی وایي چې دغه کډوال په ډیر بد حال کې را رسېدلي. دوی زیاته کړې ده چې دغه خلک دلته ځان را رسولو لپاره په شپو شپو بغیر د خوراک پیدل سفر کړی. د دوی ټولو جسماني وضعیت ډیر زیات بد دی. ټین زیاته کړه ده چې په بنگلاديش کې د کډوالو لپاره جوړ کړل سوي دوه کیمپونه کې هیڅ ځای نه دی پاته سوی، ولې چې هر ورځ په زیات شمیره کې کډوال راځي او موږ نسو کوای چې نور کډوالو ته ځای ورکړو. د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه هم د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په میانمار باندې فشار راوړي چې د روهنګیا کډوال بیرته خپل هیواد ته ولېږل شي، کوم چې په وروستیو کې بنگلاديش ته تللي دي. سرچینو وایس اف امریکا بنگلا څنګه ته وویل چې په وروستیو کې د بنگلاديش سرحد ساتونکو نږدې 2,600 روهنګیا کډوال بنگلاديش ته د نن ننوتلو په وخت ونیول او نږدې 2000 بیرته میامار ته لیږلي. نړیوالې ټولنې مشرانو د روهینګیا مسلمانانو په ضد تشدد او تاوتریخوالی غندلې دی او د میامار مشري هانګ سانګ سوچي ځای غوښتنه کړې ده چې د دغې پیښې د غندنه وکړي او زر تر زر د حل راوباسي. یورپي یونین د بشري مرستو لپاره کمیشنر کریسټوس استالینډیز د بنګلاديش حکومت او د خلکو د لسیزې راهیسې د روهینګیا مسلمانانو میلمه پالنې ستایلې دی، خو وایي اوس روهینګیا خلک زورول کیږي ځکه هغه خپل ګاونډي هیواد ته په تلو مجبور دي، دوی باید بیرته نه ولیږل سي. نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزئی په خپل ټویټر اکاونټ باندې د نوبل جایزه ګټونکي آنګ سان سوچی باندې غږ کړی دی چې په میامار کې روهینګیا مسلمانانو په ضد جګړه غندنه دې وکړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی چین کې د بریکس په نوم غونډیزا وروسته د میامار دوه ورځې سفر پیل کړی دی. نریندرا مودی چې په میامار کې تجارتي او ستراتیژیکي اړیکو د پراختیا هڅې کوي، تمه کیږي چې د میامار مشري هانګ سانګ سوچی سره د روهینګیا په مسله خبرې وکړي. د میامار رخین ایالت کې د تشدد او مسلمانانو وتل په داسې حال کې پیل شوي چې په سیمه کې روهینګیا وسله والو په پولیس او نور امنیتي ادارو حملو لاس پورې کړو. پولیسو د حملو په ځواب کې دغه سیمه کې عملیات پیل کړل. میامار چې بت منونکي هیواد دی او مسلمان پکې اقلیت کې دی. میامار کړي چې روهینګیا مسلمانان له بنګلاديش څخه په غیر قانوني توګه دلته راغلي، ځکه میامار ورته کمی حیثیت نه ورکوي، خو دغه خلک له پیړیو راهیسې په میامار کې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د یاد هیواد سفیر وایي چې حکومت د ملګرو ملتونو د کمیشن په غوښتنه باندې د تشدد ختمولو لپاره پلان جوړوي.
اوسلاند کې ویداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
یمن د یوې بیمثله انساني خواخوږۍ د غم لړلو حالاتو په غاړه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې دا وخت 1 کروڑ او 1 لک یمنیان لږو تندو سره مخ دي او 2 کروڑ 10 لک داسې دي چې د انساني خواخوږۍ د امداد سخت محتاج دي. تقریبا 1 لک یمنی ماشومان د کم خوراک د لاسه د مرګ په خونه ولاړ دي. د دې هر سنه زیاته د فکرمندۍ خبره دا ده چې په یمن کې د انساني تاریخ د ټولو نه بدترینه هیزه خوره شوې ده چې دا وخت یې د وبا شکل اختیار کړی دی. 15 لک خلک د اپریل د اخیری ورځو نه په هیزه پراته دي. په دې کې 2000 کسان د وړاندې نه مړه شوي دي چې زیاتره پکې د 15 کالو نه د کم عمر ماشومان او د 18 کالو نه پورته عمر خوړلي کسانو. هیزه د اوبو د وایبرو بیکټیریم نومي جراثیمو له سببه د ګندکېدو په وجه خوره شوې ده. دین خلکو کې د نسخوګي د معدې د دردونو او په بدن کې د اوبو د کمی رنځونه خوره شوې دي. د افسوس خبره دا ده چې په یمن کې دا ټوله انساني تباهي خپله د انسان د لاسه جوړه ده. په یمن کې جنگ تقریبا 3 کال وړاندې هغه وخت اونخته کله چې حوثي یاغیانو صدر مقام سنا ونیو. دې پیښه نه شپږ میاشتې پس د یمن په خواست د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ فوزي اتحاد د یاغیانو سویل ته د تلو نه د رامنې کولو دپاره په دوی د هوایي جازونو نه سخته بمباري جاري ساتلې ده. د یمن پر روان جنگ کې تر اوسه پورې 1000 عام خلک وجلې شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. دین علاوه ولسی اډانه دانه وانه شوي ده او بهر نه د راغوښتونکو مالونو نظام ګډوډ شوی دی. هر کله چې د یمن د کلهمو خلکو دارمدار بهر نه پراتلونکي خوراکي سامان دی. نن ورځ د یمن ټوله اډانه تباه برباده ده. په کومه کې چې سړکونه، اسپتالونه، نالې او د صحت صفایي نظام شامل دی. د صفایې د خرابو حالاتو او د سکلو د صفا اوبو د نشټوالي له سببه هیزه خوره شوې ده. دا وخت په یمن کې هر غنټه کې یو بنی ادم مري. هغه ټول رنځوران بچ شوي دي د چا چې ان په وخت دارو درمل شوي دي. خو د بده شامته د یمن د کل 2.5 کروڑ نفر آباده 1.5 کروڑ خلک د بنیادی دارو درملو نه محروم دي. امریکې په یمن کې د انساني خواخوږۍ د تباکونو حالاتو د تابعیا کولو لپاره د کال 2018 په سر کې د 1.2 میلیون ډالرو د مالیت امداد ورکړی دی. د دې امداد زیاته برخه اگر که په خوراکي سامان خرچ کیږي خو یو لوی برخه رقم د هیزي مخنیوي ته هم اخکلی شوی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی هیدر نورټ خپل یو بیان کې ویلی دی چې د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ په نس د ټولو نه اهم کار دا دی چې په یمن کې د انساني خواخوږۍ د حالاتو مقابله وکړی شي. مونږ په ګرد نړۍ کې خپلو ملګرو ته او د قانونو برادرۍ ته غږ کوو چې مونږ سره د ډیر تیر خوراکي سامان دوایانو او پیسو ټکو ملګرتیا وکړي چې دا شان په شریکه د یمن د خلکو کړمې سمې کړی شو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202